جو دی ازادۍ رادیو له د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یوه بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیانه او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقاله د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودید او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوی وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغې پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او هی چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړی.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلی
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1401 اتیا کال کې د اوشکو امیل.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې ننه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځانه مرور یم، زمانی را گرزول لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپږ کاله وړاندې یو شمېر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړي توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تما د پښتو ورځ په کابل او یو شمېر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمېر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وچه واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوند بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د سلې د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلې د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده کې د جام د څلی د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کیږي چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالره د جام د څلی د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوټ ګوټ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلې.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری هیئت وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوک کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دوی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو لمرستې مخه د مطالعه فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا زلمو د تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کمیاب او ناشن تاریخ او جغرافیه ترڅنګ دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړ او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغه کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یاد ټولنې مرستيال مشر انور اندړ بیا وایي له 13 کالو څخه د دغه ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغونه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعه مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالت دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ موږ پیل دا او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعه د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو پر روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مناسب ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محیبي په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګانځو خپل ورځي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړي دي. دوی له موږ سره د ژورنالیستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړي دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ د دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د کلم خواندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل هم داسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالي بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته یې سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځ غونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم یې اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیات یې د بېلابېلو لیکوالو پر بېلابېلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې له خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته. مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو، ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لومړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسې و پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډېرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې آلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو دغه شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره د تنمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده،
دی بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده او دا چې ما مخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمان ته وړي یو دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري نو کله چې دې یادونه کیږي دا روحي تکلیفونه بل لري کیږي وروپورو او دوه هم بیا هغه سیاسي خونه دي نو دغه د پښتو ورځ چې تاغه ناسم په هواي ډیرو سره دا صدا کوي دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته د ژبې ورځ نور هم شته په نړیواله کچه هم شته د پښتو ورځ ځانګړي خصوصیات دا دی چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي
او د دې پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړه لاغره وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځ ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه بحثونه وکړل. د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه هم دغه ورځ مانځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو دومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هواده بهر دي او اوس خو د پدین پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري او دوامه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشه ما هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده هغه هغه پښتنو ته د څوک چې له هواده بهر اوسېږي او د دوی لپاره حواله ده چې دوی سره پیدا کړي دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خو پاغه کې سلیقوي برخورد کی یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې مکه چار څوک سره کینی نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړي اداره چې دوی په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري حق برخه باندې بغونډ کیږي خلک براټولي او په مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړي اداره چې په خاص ډول پراته کومبل داسې یو مفکورې نه چاغیز بولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خبره ده
ته د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي
نو یو خود پښتو حواله بداشي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیر مهم وي د پښتو راز به دا موخې ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک
یو اړه ډیره مهمه مسله چې وی کاغه په هر برخه کې وی کاغه سیاسي وی کاغه دینی وی کاغه اقتصادي وی کاغه کلتوري هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د دغه ورځې د نمانځنې په پارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځانته یو پلمه او یو د راوټولېدو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګیي دوی ورسره لاس ګریوان دي هغه شریکي کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل ولټوي هغه هر څه وي. د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځي چې زه پښتون یم ده زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ چا د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیش به وایي ک لاندې والا دي ک برنی دي.
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکه مسؤل همدا شان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته راغله.
مننه کوم وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تر څو تاسو سره د زړه خواړه ولرم.
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او همدا شان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت کې تاسو اوس په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعری جوړیږي، همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران خو ابتدا د همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت و چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کرا ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که موږ ته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و، د اوشکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو و، بل د 20 شاعرانو، په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو، ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقاله لرو چې ورکړی مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه ده.
دغه ځای ته راسو ژوندی صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
او دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه
په مجموع کې کسړې وای د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پڅ شوی دی، هم بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو او بیا 80% د پیسې را دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې، ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولای شي دا ولسونه سره ویش کی تر څو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوځو. واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او ردل کیږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی، ذهنیت سازی وکړي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودیږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتل، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو د کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریووت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په خلاص کې د لرګي پلانه ځګه تخته نیولې وه. تختې ته لاستی جوړ شوی و. بل لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې: شپږیزه! هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې: آوټ! لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل: مړه، دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل: هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغم زموږ جی کرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو. بیرغ زمون جکرو پنڈے کے اکلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
د ادب جام نننی برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او ل خپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دو د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا، یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور وو، توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زره هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت، چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو، چې موږ حاجی میرزا خان نیکه، یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي: یو ورځ ملکیار بابا د خپل تر توخی کور ته ولاړ او د خپل تر زوی نور بابا یې ولید چې غشه یې تیر کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه ویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما سړګه خو خپل لالای غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګه مومي زما خپل سودا. کنيز دې نيز دې نيز دې بلتون دې کنيز دې نيز دې نيز دې بلتون دې زړنې زوړې په ویر شړلې په غم زبون دې. کور دې اور دې په زړې اور دې کور دې اور دې په زړې اور دې دا اور بوچ کا د ویر نيزونه بل ډیر په زور دې. نمنځ یوسا سپینس پوک میا نمنځ یوسا سپینس پوک میا ورته وایا چې ترنک ټال کړم ستاله خل گیا. خړو خړو وبو سیوان کړي بیل ملکیار دے پاتې لیار دے سوبي چانان دے ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد د هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویر یو مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پوا ویلایم. سخی برتم یو زلی را جوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی و جان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک که مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزو که هجرزاد جانان تا گور پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی. سخی لگ می ربانی وکر تنهایم. سخی وینی می لستر بوچه خچاچی. سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم. سخی ناری را تمو حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپیوایم.
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد پسوری کی نمو دماشم اے قد پسوری کین مودم شم دخپل قد پسوری کین مودم شم تسلیم نشتد و احسانون تسلیم نشتد و احسانون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون.